دا مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه نجیب امیرم او په روانه غړی کې ستاسو کور پایم د خبرونه د پراګل استودیو نه ورته شې دلته اوس ته سهار 9 بجې دي چې په خور کې د غرمې 12 بجې سره سمون پرې پزنو سیمو کې چې نن اختر دی په افغانستان کې جنوبی وزیرستان کې او د نړۍ په نورو سیمو کې او هغه دوستان زموږ غاوري نو ته د لوی اختر مبارکي وایو اختر مو ډېر مبارک شه په روانه غړې کې هم د اختر په اړه ځینې رپورټونه لرو خو په سر کې خبرونه اورو د مسجد نه
ستړي مشې لومبې د مشال د خبرونو سره ټکی تیر شپه په چمن پولا د تاوتریخوالي له امله یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. پاکستان کې کورونا ناروغي 22 نور کسان وژل دي او د امریکا د استادو د جرګې ریپبلیکن او ډیموکرات غړو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټاکنو د ځنډولو تجویز رد کړی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د بلوچستان د چمن صحی چارواکي وایي چې په پوله د امنیتي ځواکونو او احتجاج کوونکو ترمنځ د تاوتریخوالي کې درې کسان وژل شوي او له شلو نه زیات ژوبل دي. د چارواکو په خبره تیره شپه په چمن کې د تیرو څو اونیو نه د روان احتجاجي پرلت ګډونوالو سرحدي دروازې سره نږدې د کورنټاین یو مرکز ته اور واچو او ځینو غړیو نورو حکومتي ودانو ته زیان ورسولو. بلخوا تیره شپه د افغانستان د دفاع وزارت لخوا خبرې شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې د سپین بولدک ولسوالۍ پر هستوګنیزو سیمو د پاکستاني ځواکونو بریدونو کې نه عمل کړي او 15 کسان وژل شوي او داتیو نه زیات ټپیان دي. دغه خطر وروسته له هغه رامنځته شو چې پرون سلګونه بند پاتې مسافرو سرحدي دروازې خواته لاریون وکړ او ودانو ته زیان ورسولو. بند پاتې مسافرو دعوه کړې چې پاکستاني چارواکو پرون ژمنه کړې چې د لوی اختر له امله به دغه دروازه د خلکو د تګ راتګ په مخه خلاصه وي خو دا دروازه خلاصه نه شوه. د پیښې وروسته د بلخوا د پیښې وروسته د پاکستان د بلوچستان د کورونا چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې حکومت دا پوله د ترهګرۍ د مخنیوي په خاطر بنده کړې. د بی پولی خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د وژل شوې خبریال انورجان کیتران په اړه د بی پری سټډونو وختنه کړې. د بی پولی خبریالانو ټولنې پرون ویل د خبریال چې په بلوچستان کې د درغلیو په اړه راپورونه ورکړي وو او اته ورځې مخکې خپل کور ته د ستنېدو پر مهال د دوو وسلوالو پردو وژل شو. د خبریال انورجان کورنۍ د بلوچستان د خوراک صوبایي وزیر عبدالرحمن کیتران تورن کړې چې د دې وجنې حکم جوړ کړی دی. د دوی په خبره دغه وزیر خبریال انورجان ته خبرداري ورکړی وو چې د اداري فساد په اړه د راپورونو ورکولو له کبله دي له صحافت څخه زان لري وساتي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د یونیسف اداره وایي چې په خیبر قبایلي ضلع کې د جګړو او کډوالۍ له امله ماشومان او امیدواره ښځې د خوراکي کمښت او کمزورۍ سره مخ دي. تېره ورځ د خوراکي کمښت د پوره کولو د ادارې چارواکو مشالې ډو ته ویلي دي چې په تېرو دوو کالو کې د خیبر په 9 مرکزونو کې د 13,000 ماشومانو سکرینینګ یا معاینې کړي چې پکې په 2,000 ماشومانو کې د خوراک کمښت او کمزوري موندل شوې. د چارواکو په خبره دغو ماشومانو ته خوراک او درملنه شروع کړې او د سیمې د 10,000 زیاتو میندو ته د طاقت دوایانې هم ورکړي. د جولای په 13 د امریکا د استادو د جرګې ډیموکرات او ریپبلیکن غړو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د نومبر د 3 د ولسمشرۍ د ټاکنو د ځنډولو تجویز رد کړی. ولسمشر ټرمپ یې څرګنده کړې وه چې ګوندې د ډاک په ذریعه به رایې زیاتې کارول کېږي نو پکې د درغلۍ احتمال دی چې له وجې د ټاکنو نتیجې ناسمې راتلی شي. په سینټ کې د اکثریتي ریپبلیکن ګوند مشر میچ مکونیل ویلي چې په تاریخ کې چیرې هم نه دي شوي چې په ټاکل شوې نیټه انتخابات نه وي شوي. بلخوا ډیموکراټانو هم په دې اړه خپل ردعمل ښودلی. د استادو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند سره تعلق لرونکي د ټاکنو د امنیت د کمیټې مشر زوی لافګرن د ټاکنو د ځنډولو په دې تجویز سخت ردعمل ښودلی. ولسمشر ټرمپ خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې هغه نه غواړي چې ټاکنې وځنډول شي خو هغه دا هم نه غواړي چې د ټاکنو د نتیجو لپاره تر میاشتو پورې انتظار وکړي او بیا معلومه شي چې د ډاک په ذریعه استول شوي وټونه له درکه شوي دي. او وروسته خبر ده چې اروپایي ټولنې په ړومبي دل د مشکوک انټرنیټي بریدګرو پر ضد بندیزونه لګولې دي او څلور روسي وګړي په ماسکو کې د جی آر یو پوځي استخباراتي ادارې یو ډلې په نخښه کړې. د اروپایي ټولنې د بندیزونو په فهرست کې په چین او شمالي کوریا کې میشته دوه نور ډلې او دوه چینایي وګړي هم شامل کړل شوي. تیره ورځ د اروپایي کونسل لخوا په دې اړه جاري کړل شوی بیان کې ویل شوي چې د هغو دریو ډلو او شپږو کسانو پر ضد به سخت ګامونه اخیستل کېږي چې په انټرنیټي بریدونو کې ککړ دي. د مشال د خبرونو پای.
مجید بابرو چې تاسو ته د دې محل خبرونه وړاندې کول اوریدونکو په دې سات کې بیل بیل پټونه لرو خو څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل. په بلوچستان کې په چمن کې پرون د مظاهره کوونکو او د امنیتي ساتیرو ترمنځ خوډب شوی پم دی اړه په سر کې رپورټ لرو. پرون د بلوچستان په چمن دروازه کې د مظاهره کوونکو او د امنیتي ساتیرو ترمنځ د خوډب په نتیجه کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او شل نور ژوبل شوي دي. راپورونه وایي پر پوله ولاړو خلکو غوښتل د افغانستان لوري ته واوړي خو چې اجازه ورنکړل شوه نو هغوی مظاهره پیل کړه چې د آرامولو لپاره پاکستاني پولیساتو ساتیرو ډزې پیل کړې. همدارنګه راپارېدلو خلکو لاره په زور خلاصه کړه او حکومتي تنصیباتو ته هم تاوان ورواړولو. وروسته د افغانستان او پاکستان د ساتیرو ترمنځ هم د ډزو تبادله شوې ده. نور حال کوټې نه یو ترې نه کوي.
ترمزګر د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې هغه وخت امنیت وضع خراب سو کله چې د پرلت برخوالو د احتجاج په توګه د پاکستان او افغانستان د سرحدي پلي پر لور لاریون وکړي. خو کله چې د لاریون برخوال و سرحدي دروازې ته ورسېدل نو ناڅاپه د لاریون د ځینو برخوالو له لورې لومړی د کورنټاین او مرکز ته اور ورکول شو او وروسته ځینو حکومتي ودانیو ته هم زیان واړوي. پر دې باندې د سرحدي عسکر له لورې ډزې وسوې چې له امله د شلو څخه زیات کسان ټپي سول. څوک چې سم د لاسه د چمن و ځای روغتون ته ورسول سول. چیرې چې د ډاکټرانو په وینا د یوې مېرمنې په ګډون درې کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. په هغو کې ځینې د نور علاج لپاره و کوټ ته رالېږدول شوي دي. دغه ډول پر پوله د شپې ناوخته وضع کړکېچنه وه ځکه چې وروسته د پاکستان او افغانستان د سرحدي عسکر له لورې د یو بل په ضد ډزې هم وسوې چې لړۍ یې تر شپې ناوخته پورې روانه وه. د پیښو وروسته په چمن کې د پرلت مشرانو ویلي دي چې د پاکستان مرکز ځي حکومت د جولای د میاشت په 28مه نیټه اعلان کړی وو چې تر دوه ورځو پورې به د چمن سرحدي پوله د هغه کسانو د تګ راتګ لپاره خلاصوي څوک چې د پولې دواړو غاړو ته په دې وروستیو کې بند پاتې شوي دي او د اختر لپاره و خپل هیواد ته تګ کول غواړي. د دې مشرانو په وینا چې کله د پنجشنبه په سهار په سلګونو افغانان د کوټې او د هیواد د نورو برخو څخه و چمن ته راورسېدل نو هلته یو ځل بیا د دوی په مخ پوله وتړل شوه چې له امله په سلګونو کسان چې په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل وو د پولی دی غاړې ته بند پات اسول. د دې مشرانو په وینا چې دوی ودغه افغانانو ته اوبه او نور خوراکي شیان رسول چې ناڅاپه پر دوی باندې د سرحدي عسکرو له لوري ډزې پیل شوې. په دې ترڅ کې د پښتون تحفظ مومنټ ځایي مشر لا بیرام زیاته کړې ده چې کله د پنجشنبه په سهار دوی په چمن کې د کلب دلاو ولسوالۍ د ډیپټي کمشنر بشیر بړی سره ولیدل نو هغه دوی ته خبرداري ورکړې چې تر څو پر لتنیو ختم شوی تر هغه وخت پورې دوی دغه سرحدي پوله نشي خلاصولای. د دې څخه لمخه په چمن کې بند پاته ډېرې افغانانو مشالی ډوته اول چې اختر روان دی او دوی دلته د بیلابیلو مشکلاتو سره مخ شوی دی.
نه اعلان وسو د حکومت پاکستان د سبا د دوه درې ورځې لپاره به دروازه خلاصې موږ سر په و بجې رالو ورته ولاړو د وسه پورې لار اچانک بند شو د یو خاصې نو د دې خوای څوک لکې نه دا خوای څوک لکې.
زه پرون د کراچی سره راغلم حرکت می راکړې د نن سار راورسېدم او پرون یې ماته وویل لاله خبر سمج سي د پاک افغان بارډر خلاصوي دا او دلته سمج راز مو ډیر ذلیل وي دلته زما کښنی کښنی بچان دي زما ورېرونه دي زما سره ډیر سخت په ګرمۍ په حالت کې نو وب څوک چاته ورکی کڅوک وبر اوړم دی نه پری دي سیاغه د یو بل مسلمان وبم ورکی اغم نه پری دي
پټ سره غلی مې محمد شریف دي. مشکلات خدای سي مشکلات ولا کورور کافر لاره کم چم نه کیدا کښنی انزنا نش پنجری په دا ګرمۍ دار انسان سره ییشي نو دی اعلان یې کوي دا خلګي خپل لکول دی ولدا اختر یې د مو جوړ کوو دا خلک با خواته زی دا خو خلک یبن پته یی خو ته برازی نه خواته لکی نه یی خو درای لکی تصار و بجو سره غلی در دوس پر ولای
خوتیر مزګر ډیری کسان افغانستان او بیا هم ډیری کسان دغه خواسخه و پاکستان ته په اردوړ کې را داخل شوی دی ځکه چې دغه کسان د اختر لپاره وخپل کورو ته روانو. په دې ترڅ کې د چمن څخه د بلوچستان اسمبلی غړي او د عوامي نېشنل ګوند ایلتی مشر اصغر خان سگزی سره تماس ونیوي نو هغه پر پیشه باندې خوښنی څرګند کړه او د ولس څخه په امنیت وسیدو غوښتنه وکړه او وی ویل چې په سپین بولده کې د افغانستان د سرحدي عسکرو د کمانډان تادین خان سره تماس نیولی دی چې له امله د شپې ناوخته پورې د پولې دواړو غاړو ته د یو بل په ضد ډزې بندې شوې.
لیکن دا د نن پیښه دا د نن واقعه چې په هغه کې زموږ خوندې په شهادت ورسېدې په هغه کې زموږ ځوانان په شهادت ورسېدل د دې چې هر څومره په هر قسم سختو الفاظو غندنه وکړي زما په خیال هغه به کم وي. خو صرف یو خواست کوم چې دا شهر زموږ او ستاسو ستاسو مشترکه شار دی. د دې شار اوسیدونکو زموږ او ستاسو خپلوان دي، عزیزان دي، قریبان دي. زموږ او ستاسو لاړخه هغه خصوصا هغه ځوانانو ته چې د هغې په کور کې غم راغلی دی، تکلیف راغلی، دا زموږ د ټول غم دی. د هغه ځوانانو څخه هم دغه اپیل دی چې نن زموږ او ستاسو باید د هوش څخه کار واخلو، د برداشت څخه کار واخلو. نن زموږ او ستاسو جذبات خدا نخواسته زموږ او ستاسو د خلکو د ژوند، د مال او د دولت د بربادۍ ذریعه ونه ګرځول سي. باید زموږ یو داسې حرکت څوک ثابت نه کړي چې زموږ څخه په جذباتو کې یو ګل خو پرېږدو، یو معمولي غوندې میږی هم باید نه سي زهیر.
بل لور ته دلته په کوټه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لانګو د چمن پر پیشه باندې خواشنی څرګنده کړې ده. په کوټه کې د چمن د وروستۍ وضع په اړه د یوې غونډې وروسته یو خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت هغه وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي پوله د ترهګرۍ د مخنیوي په خاطر بند کړل شوې ده. د پولې د خلاصون په اړه دوی تېره اونۍ په چمن کې د ټولو اړخو سره ملاقاتونه کړي چې دغه ستونزه هواره سي او د پولې د بندش څخه بېروزګاره شوي ځوانانو لپاره په سرحدي عسکرو، پولیسو او لیویزو کې د روزګار ورکولو کار هم په چټکۍ سره روان کړی دی. د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر زیا لانګو وایي چې دا حکومت د ولس دی او دا به د ریاست او ولس په ګډه پرېکړې کوي. په کار دی چې ولس هم خپلې ګټې د ریاست سره سمینه کښېږدي. هغه زیاته کړه چې د بده مرغه تېره ورځ چې کوم خلک د ورېډ زون ته داخل شوي وو، د هغو له وجې نه یوازې مرګ ژوبله اوښتې ده، بلکې مظاهره چانو، کورنټاین مرکز او د نادره و دفترونو ته هم زیان اړولی دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د پاکستان مرکزي حکومت د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د مارچ په دویمه نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سرحدي پوله تړلې وه، خو د هغه وروسته بیا په بشپړه توګه دغه پوله نه ده خلاصه کړې. د پولې د بندش پر ضد په چمن کې د تجارو، سیاسي کارکوونکو او خواریکشانو له لوري د تیرو دوو میاشتو راهیسې پرلت روان دی. د پرلت برخوال غوښتنه لري چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سرحدي پوله دي د دویم مارچ څخه له مخه په ډول خلاصه کړل شي.
دا یو ترین رپورټ موریده. په دې رپورټ کې مو د بلوچستان د چارواکو نظر خو ورېدو، خو د پاکستان د دفاع وزارت په مرکز کې د دفاع وزارت یا د کورنیو چارو د وزارت لخوا تر دې غړي په دې موضوع سره دی ویل شوی. الته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سپین بولدک ولسوالۍ پر هستوګنیزو سیمو د پاکستاني ځواکونو بریدونو کې نه ملکیان وژل شوي او 50 نور ژوبل شوي دي. دغه نښته تاسو لکه مخکې چې واورېده وروسته لا غیر رامنځته شوه چې پرون سلګونه بند پاتې مسافرو پر چمن دروازې هجوم وروړ، هلته د تیګو وارونه شوي او تاسیساتو ته نږدې اورونه هم بل شوي وو. پاکستاني چارواکو پرون ژمنه کړې وه چې دغه دروازه به د خلکو د تګ راتګ په مخ خلاصوي، خو دا چې دروازه خلاصه نه شوه خلک مازیګر مهال پرې ورغلل او دغه پیښه رامنځته شوه. لې وي د مې وروسته نور رپورټونه. د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د خالی په ورځ د لوی اختر اعلان کړی، د جنوبي وزیرستان خلک نن د لوی اختر خوشحالۍ لمانځي او په ځینو سیمو کې خو عین پرون د اختر لمونځونه شوي دي. خو هملته په جنوبي وزیرستان کې ځینې خلک داسې هم دي چې وایي دوی به سبا ته د اسلام آباد سره لوی اختر په یوه ورځ لمانځي. له ډیره اسماعیل خان پرې اشتیاق مسید راپور رالیږلی.
د قطبی وزیرستان ډیرو سیمو کښې نن د جمعې په ورځ قبایلیون د ستر اختر خواشي لمانځي. د ستر اختر خواشي لمانځلو په حوالې سره د قطبی وزیرستان میرلی اوسېدونکی کاشف داوړ مشال ریډیو ته ویایي.
په حیدرخیل کلي شپرین دي لمانځله شول، د ستر اختر ورځ لمانځله شوه. په میرلی پلنېره چې کوم کلي دي بداسې نن د جمعې په ورځ د شپږ بجې نه د لمانځه سلسله جري شوه. په شپږ بجې لمانځنه وشول او په میرانشاه شې کاري رومان صاحب په 1 اگست اعلان کړل وزیرستان سے
وزیرستان پاکستان د جنگ په واجه د افغانستان سیمه برمل ته وراوړېدلې دوا کډول د خپل ستر اختر منجلو حال مشال ریډیو ته په دا رنگ بیانوي
سماجی وزیرستان دوی سدگان پیدا سان تو لگا سران جی می خپل قرون نندا پر ملادی جو خو خدا جی دا سر کا ډیر قال دا سے بای کی پغا زړ جی می تیم خال کر وتا لای جای او نغ نغ ی جمع چ ما خانه وی نی دیر قال دا سے دای چ دونا ته خطا دای تا مخ کی غو در اتز نا پم رست افغانستان مکمات ور جاوال خو مکمال انا مخ فز دوا غ پن شری دا نظر پلیزی او دا اختر او روز خال کو دا کی مو تنی خال دا په خد طریقا سره ارمانجی خاص دې در در قربانی کړي دی او کین دې نه مجرین چې دی خاصه
پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا خپل لیار ازود چې خپل وطن درته ازود
د سولي وزیرستان مکین سیمه اوسیدونکو قبایلون هم نن د جمعه په ورځ د ستر اختر خوشیل مانجی د مکین مروبي کلی اوسیدونکو شریار مسجد په دغه باندې رښه مشال ریډیو ته ویایي
دا اوس وخت کې مکین کې چې کوم علاقو کې چې د دې چې د ایت منځو اوا مکین چې کوم ستر جمعه د مسجد ته هغه کې او شي چې کوم د نومیش د علاقې کار دے پاگا دے چے اول پورز دا میں چکلا قربانی ہوشی لڑمون تیار شی اینا پاس بیا بسراج کی سویٹ ڈشی دی لکا مزورتا زردہ وائیو خلق ورکا خوگی وریجے وائی دغاوی پلاوی جوانان دی و مشران دی دا ٹول اول مبارکی وی اینا پاس تین دو پر یو بل کلیبا نشوری
دی سولی وزیرستان مرکزی پنگولی وانا اسے دن کئی تاج محمد بیائی چے دوی با پا والینی اگست ہفتے پورز د ستر اختر خوشیل مانجی
د امت مسلمه د لوی اختر د ابراهیم علی السلام سلام قربانی رز په جنوبی وزیرستان کې سبو د روزد مانجی د میز مولانا نور محمد جهان نشین د نیک محمد مولوی شهاب یغ متفقه کمیټه د فیصله کړی چې د میز لوی اختر سبو وي وند خلک یې د تیاری کړی دي قربانی مبسون ارتي او خستي دي او سبو په سات ورځې بند میز هوي پناه بده د عيد قربانی کې
د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو بعد پاکستان حکومت رویت ہلال کمیٹی پر اعلان ہفتے پر اس بات دے لوی اختر خوشیل مانجی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د اشتیاق مسید رپورٹ مورید پرون په کورما کې د سنی او شیعه مشرانو ترمنځ غونډه وشوه چې پکې د سیمې د امنیت ساتلو لپاره خبرې ترې وشوې دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې په یاد سیمه کې د ځمکو په سر د لانجو نه علاوه فرقیزې شخړې هم شوې او په ترڅ کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده خو په دې جرګه کې په دې غونډه کې چې پرون شوې ده د دواړو غاړو مشرانو ژمنه کړې ده چې د سیمې د امنیت خوندي ساتلو لپاره به په شریکه کار کوي طارق اورګ
دو کورمی پا ساتین ایف سی کلا کی شیرسونی مشرانو ترمنز یا غونډه شوی چې بګد سیمې امنیت او په خپل منځ کې د اعتماد سازی لپاره خبرې اترې شوې دا غونډه د زیارت پرز د حکومتي چارواکو په سرپرستۍ کې تر هغه وروسته شوې چې هغلته پر مختلفو پیښو د ځایي مشرانو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي د ساده ملک حاجی سلیم خان اورکزی وای پرون دوی په خپلو کې کېنستل او تر خبر وروسته پر دغه متفق شول چې د سیمې امن ته به اولین ترجیح ورکوي او چې راپورته شوې څومره هم خړې دې د خبرو لاله حل بورتا روباسي
دا ټول مصالحو کې شالې چې کوم په دې سو اخې را پیخي دي دا ان شاء الله د خبرو اترو په نتیجې کې حل کوو او دا به جنگ جدل ته خبر نه ورو او د دې خبرې احد وشو په حال کوم دا اعلان وشو امدا میسج دنیا ته واستول شو مستقبل کې به ان شاء الله اېد نه بعد وو اور باندې دوا څلور میټینګونه نور کیږي هغه کې چې کومې درپیش مصالحې دي هغه ټول حل کولو کوشش ان شاء الله کوو
په ضلع کې د مرغې چینه پر ځمکه د شوی جګړې او بیا تازه په کرمان کې د نامعلومو کسانو لخوا د دوهونو تر وشتلو وروسته هغلته احتجاجونه وشول لارې وتړل شوې او پر یو بل حمله وشول کولې. په پیر کيوم کې د مظاهرو پر وخت د بلوګرو لخوا یو تن په وجل کې دوه د سیمې حالات نور هم کړکنچت شوي دي. د انجمن حسینیه مشر حاجی سردار حسین وای کوم ذاتی پیښې او خپل مفادات له مذهب او فرقو سره ونتړو، بل دا چې په اجتماعي شکل کې چاته تکلیف او تاوان ورنکړو او اخیری حکومت خپل عملداری ټینګ او قائم وساتي، نو هیڅکله به د سیمې امن خراب نشي.
چاته زتیما پودی ورکی چې تلوس ورکی شامل شي بهر نه هغه جنگ وکت کی په کولو کولو په میاشتو میاشتو هغه کې بیا خون ریزا وشي هغه کې بیا نقصانو نه وشي زه بیا یې تاسو پوترو ار بو پری کوتا د سی ارس کوم څو خدا را مطلب دې چې زتی جنگونه مذهب ته ما وباسي هغه خپل ذات جنگ پرې محدود وساتو ان شاء الله مو زندگی امن شي.
که څه هم د کورمې دوان خو مشرانو د روانو شخړو اصول لپاره مذاکرات غوره لار ګرځولې، خو چې ترسو د هغوی په منځ کې شوي لوزنامو او معاهدو ته عملي شکل ورنه کړی شي هلته دایمي امن نشی قائم دی. په ضلع کې شیعه سنی مشرانو ترمنځ د مری پر سیمه په 2013 کال کې یو معاهده شوې چې بګید ځمکو ټول شخړې پر ترجیحي بنیادو د حل کېدو خبره شوې، خو په مختلفو ځایونو کې بار بار جنگونه ور باندې د کېدو باوجود تر اوسه داسې قسمه مسلو حل نه دی وستل شوې. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د طارق ورغزه رپورت مورید د جولای په 9 پېښور کې د عدالت په کمره کې دننه یو تن راپاسېدو او د مذهب ته د سپکاوي په تور کس چې و طاهر شمیم هغه یې وواژه. د پېښور د چینی بالا اوسېدونکو دغه تن چې طاهر شمیم نومېده 2 وړاندې د مذهب د سپکاوي په تور باندې نیول شوی و. په دغه ورځ هم په عدالت کې په هغه باندې مقدمه روانه وه چې بل کس راپاسېده او دی په ډزو وواژه. د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي په دې اړه څه وایي؟ امنیتي چارو پوهان دي ته څنګه ګوري؟ او د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د پېښته څنګه ګوري؟ سلام مومن په دې موضوع رپورټ جوړ کړ.
چارواکي او پوهان وایي په پېښور کې د یو تن لخوا مذهب ته په سپکاوي د تورن کس طاهر شمیم وجلو سره نړۍ ته دا تاثر تللی چې په پاکستان کې ځینې خلک عدالت او قانون نه مني او د چا ژوند پکې خوندي نه دی. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله یاز مشال ډوتو ویل له رسنۍ ورته ترلاسه شوي معلومات ښایي چې طاهر شمیم ذهني ناروغه وو او له ده سره شوی سلوک غیر شرعي دی.
بیانات ممکن واور دل دتا دا پتا نواسی مسیح ستوائی مسلح ستوائی نو دد بالکل علمی مقام نو دے ماتا ذہنی مریض کار دیو دباؤ پا کیفیت کیو عدالت کی مقدمہ روانہ وا او پکار داو کی دے ذہنی امراض ڈاکٹرانو تا خود لے شوئے نو دا سے قتلول او بیا قتلول ہم دیو خوب پا اساس
قبلای ازوایی لدا قسمه کارونو سره که یو خواه پنره که ده اسلام بدنامی کیگی نو ورسره ده تاثر هم زی چی پا پاکستان که سخت دریزی ده چی لوجی ده هیواد لدی رو مشکلات سره مخکیده شی.
اکتیوایی تو ده قسم اقدامات چکم دی ده زمون ده اسلام تاثر تا پا بین الاقوام که ده تاوان رسی ده که اشت نشتا اور اسلام جو دس دین کی حیثیت پیش کی گی جگہ بالکل کا دبل فکر سڑے برداشت کول تو تیار نہ دے او دی تشدد پرچار کئی دی تشدد تبلیغات کئی او نوجوان طبقہ بالخصوص کے تشدد پر لارا روانہ دا نمنگ تو نہ صرف دا جی دین تاثر کئیو مشکل جوڑے گی بلکہ دی پاکستان پہ حوالہ پاکستان تا سفارتی مشکلات ہم جوڑے دے سی کمنگ نن سبا دی ریلیجیس فریڈم بلیک لسٹ کی یوں دی سرا کم فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس دے آگاہ منگا پہ گرے لسٹ کی یوں وہ خطرہ دا منگ باندھے سفری پہ باندھے راشی منگ باندھے دی مالی ٹرانزیکشن پہ باندھے راشی
قبلیا زیاتوی د ریاست ذمواری جوړیږي چې د خلکو د جان او مال تحفظ یقیني کړي. بلخو په پېښور کې خبریال شمیم شاهد وایي په عدالت کې دننه په ډزو د طاهر شمیم وجل خای چې ردی صوبې په عدالتونو کې اهم څوک خوندي نه دي. نوموړي په زیارت پر ځو مشالې ډوته وویل حکومت ته پکار دي چې د عدالتونو امنیت سخت کړي.
او چې ما وکړه نو باغ کې د سیکورټي هېڅ قسمه صورت دغه نو ارینجمنټس نو خلکو تلاشی نه کېده، خلک هم دغه شان بتلو راتلو، پولیسان په خپلو کې ګپ لګوي یا په موبایل باندې خبرې کوي. نو دا خو زه وایم چې دا خو د پولیسو نااهلي ده.
خبر پختونخوا اسمبلی کې له پېښور د حکومتي ګوند پاکستان ترقی انصاف غړی فهیم احمد وایي چې دوی مذهب ته په سپکاوي د تورن کس طاهر شمیم د وژنې تحقیقات کوي او لا هم حتمی خبره نشي کولی. البته نوموړي د جولای په 1 مشالې ډوته وویل چې حکومت یې د عدالتونو امنیت خوندي ساتلو لپاره نور ګامونه هم پورته کوي.
د دې لپاره ګامونه خو اوچت کړي دي، مونږ اوچتو بیم که نه، خو چې کله په نورې ډېرې خبرې نو بیا هغې کې خو دا شیزونه سیکنډري شي که نه. انټرنیشنل سازش هم کېدای شي د پاکستان بدنامولو دپاره، اسلام بدنامولو دپاره، چې دا یو ځکه ډېر خراب خلک دي او دا پښتانه یا دا پاکستان والاو اکسټریمیسټ دي او دا شی دي او هغه شی دي، دې دپاره هم دا شی کېدای شي.
فهیم احمد که څه هم د چا نوم له یادولو ډډه وکړه، خو ویې ویل چې د یو عام وګړي لخوا د طاهر شمیم په څیر خلکو وجل یو سازش دی چې هدف یې نړۍ ته پاکستان د یو سغدریزه هیواد په توګه ورپیژندل دي. خو د اسلامي نظریاتي کونسل مشر خبرایاز وایي د سغدریزۍ د مخنیوي لپاره د یوې ریاستي پالیسۍ جوړول او قومي کوشش کول پکار دي چې پکې د رسنیو، تعلیمي ادارو او پالیسیو جوړونکو په ګډون د ټولو رول جوړیږي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio. مشال ریڈیو تغویہ د پاکستان پیپلز پارٹی مشر بلاول بھٹو زرداری پرون په یو خبری کانفرنس کې ویلي حکومت د ایف اے ٹی ایف د قانون په نوم ځان ته د امیرانه طاقت ورکولو کوشش کوي او په ځینو خلکو باندې بندیزونه لګوي، همدارنګه ځینې کسان بندیان کوي هم. بل پلو د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د قانون پاس شوی او که دوی داسې نه وای کړي نو پاکستان به د خړ لیست نه تور لیست ته اچول شوی او بندیزونه به پې زیات شوی. نور تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر لیکلی.
د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بھٹو زرداری د جولای په 1 اسلام آباد کې خبری کانفرنس کې ویلي حکومت د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس په وینا چې د ترهګرۍ پر ضد چې کوم ترمیمي بل پاس کړی هغه د بشري حقوقو پر ضد دی او د دوی ګوند تل د بشري حقوقو خیال ساتلې، نو د دې پر ضد به دوی اواز پورته کوي. دی وایي داسې نشي کېدی چې هر قانون سازی دې کېږي چې زمونږ د ولس د بشري حقوقو پر ضد وي. دې حکومت دا کوشش وکړو چې کوم د ایف ټی ایف قانون دی د هغې په کارولو یې د ایف ټی ایف په نوم باندې خپل ځان ته د امیرانه طاقت ورکولو کوشش یې وکړو. د ترهګرۍ پر ضد په دې بل کې د نورو ترمیمونو ترڅنګ ویل شوي چې چا یو ترهګر ته قرض ورکړو هغه به 2.5 کروڑ روپۍ او که کومې ادارې یو ترهګر ته قرض ورکړو نو هغه به 15 کروڑ روپۍ جرمانه کیږي. له دې وړاندې د خارجه چارو وفاقي وزیر شاه محمود قریشي په قومي اسمبلی کې وویل ډېرې مودې راهیسې پاکستان په ګری یا خړ لیست کې شامل وو او که دوی د ترهګرۍ پر ضد دا قانون سازی نه وکړي نو پاکستان به په تور لیست کې شامل شوی وو او بیا به پرې بندیزونه لګېدل. نوموړی وی
طویل کوتاهیوں کی داستان ہے.
دی وای د اوګدی کوتاهی داستان دی چې د سپو وجه پاکستان په خړ لیست کې شامل کړی شوی وو. نو نن زموږ حکومت او اپوزیشن ټول غواړي چې پاکستان د دې توري چې زموږ په سر ځوړند ده د دې نه ازادي تر لاسه کړو.
وار جو ہمارے سر پر لٹک رہی ہے اس سے آزادی حاصل کرے.
د ذکر تا د زیارت پورز د قومي اسمبلی په غونډه کې د ترهګرۍ د قانون پر ضد په ګډون یو شمیر نور بلونه هم منظور کړی شو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520
شارٹ ویوز 12,113 15,385 او 15,555
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دو سلاکارانو تانیا ادروس او ظفر مرزا تر استعفا وروسته اوس د سیباس روان دی چې د خلکو په خپل استعفا ورکړه ک په زور تر استعفا واخیستل شو. په سینټ کې دا پوښتنه هم شوې چې ک د دوی کارکردګي خراب و او یا یې درغلي کړې نو ولې ترې تحقیقات نه کیږي. حکومت دا بس ضروري نه بولي. چارواکو ویلي چې استعفا ډیره لویه خبره نه ده. وزیر اعظم دا واک لري چې څوک ته ځان سره په اداره کې شاملوي او که څوک له ادارې نه وباسي. په دې اړه بشیر ګواخ رپورټ لري.
د پاکستان په سینټ کې ځینو سیاستوالو له حکومت غوښتنه کړې چې د وزیر اعظم عمران خان د دوو سلاکارانو د استعفا وضاحت وکړي. د وزیر اعظم د ټکنالوژۍ د برخې سلاکاري تانیا ادروس او روغتیایي خدماتو مشیر ډاکټر ظفر مرزا د دندو ختمېدو په اړه د مسلم لیگ نون سینیټر مشاهد الله خان ویل ک له دې خلکو د درغلې او لوجې استعفا غوښتل شوی وي نو حکومت باید په دې اړه خاموشي ماته کړي. هغه د جولای په دیرشما په سینټ کې د تقریر په محل زیاته کړه.
ظفر مرزا کی بات ہو رہی ہے دو دن سے.
د ظفر مرزا خبره کیږي له دوه ورځو راځي. هغه بل خزا هم ده تانیا ایدروس په خپل د حکومتي وزیرانو لخوا د غنګوسي خوريږي چې دوی د درغلي او لوجې لري کړل شوې دي. نو چې دا سدا باید دوی له پاکستانه بهر ته پرې نه خودل شي. دا سې خونه کیږي چې د یو بل ملک سړی راشي او دلته درغلي وکړي او بیا ځي. د دوی خلاف مقدمه وچلوي. یو سخو باید وشي.
تانیا ادروس او ډاکټر ظفر مرزا د جولای په 9مه په داسې مهال استعفا ورکړی چې په پاکستان کې په دې وروستیو کې د وزیر اعظم د ځینو سلاکارانو غبرګ شهریت په اړه بحثونه تاوده وو. د کناډا او پاکستان شهریت لرونکي ادروس پر ټویټر لیکلي چې د غبرګ شهریت په اړه نیوکو د دې پر کار خرابه اغیزه کړې نو ځکه نوره دا دنده پرېږدي. په همدغه ورځ ډاکټر ظفر مرزا چې د کمبل هیواد شهریت نه لري پر ټویټر ولیکل چې پر سلاکارانو د تنقید له وجې استعفا ورکړي. د بحری امور وزیر علي زيدي د جولای په 9مه سما ټلویزیون سره په خبرو کې ویل چې په دې روسو کې د مرزا لخوا د زینو دوانو د اخیستو په اړه په کابینه کې تنقیدي بحث شوی و. دغه په نا وزیر اعظم د مرزا او ادروس لکاره خوشاله نه و نو ځکه یې خایې ترې استعفا غوښتي وي. د تحریک انصاف حکومت اتحادی متحده قومي موومنټ ګوند یو سینیټر او د بهر میشتو پاکستانیانو د کمیټې مشر عتیق شیخ د جولای په 10مه په سینټ کې پر دې استعفا د افغان خودو ترڅنګ ویل
جو اوورسیز پاکستانی ہیں
د غبرګو شهرتونو لرون کی پاکستانن پر دې مسله خوشاله نه دي. دوی په تشویش کې دي. یو داسې تاثیر ورکول کیږي چې څوک غبر شهرت لري نو هغه نه خوښول کیږي او دا وي پر ذمہ کارونه سم نه وی روان. د تانی استفال دی وجنه و چې هغه غبر شهرت لري بلکې لدی کبل و چې هغه خپل اختیارات په سمه توګه نه دي کارولي. د پاکستان کابینې ډیویژن د جولای په 13مه د خبرو کړو معلوماتو تر مخه د وزیر اعظم لس سلاکاران غیر منتخب دي. په دوی کې 15 غبرګ شهریت لري او دوه سره په امریکا کې د اوسېدو او کار دایمي اسناد یعنی گرین کارډونه شته دي. د کابینې په غونډه کې د دوی په ناسته د واکمن تحریک انصاف ځینی مشران غړي هم نه و خوشاله. د ساينس او افاقي وزیر فواد چودري د جون په 2مه امریکا غږ اردو سره په مرکه کې ویلي وو چې د ګوند دننه د موجودو اختلافاتو او د وزیر اعظم ګیر چاپیرا د منتخب خلکو پر ځای د سلاکارانو شتون د حکومت کارکردګي خراب کړي نو ځکه حکومت د ول سره د کړو وادو په پوره کولو کې ناکامه شوې ده. مستفی شوې سلاکارا تانیا ادروس د تحریک انصاف یو مشر غړي او د وزیر اعظم عمران خان په خوانی ملګری جهانگیر ترین راوستي و. نو موږ د محل په ګوند کې دننه د اختلافات لوجې ډیر فعال نه ده او په لندن کې اوسېږي. څېړونکي محمود جان بابر فکر کوي چې د جهانگیر ترین مخالفین چې دا محل د وزیر اعظم سره نږدې پاتې دي د هغه ملګری له کابینې لري کوي. نو موږ د جولای په 10مه مشال ریډیو ته ویل
تحریک انصاف کې دننه د جنه تانیا ادروس چې کومه ده د دې په حق له دا خبره کیږي چې دا د جنگیر ترین راوستي و. خو زه یو ته پوس کوم چې آیا دا میرټ ته چې جنگیر ترین لاړو نو کد اغه نه پس که شاته یو پوی تکړه کس پاتې کیږي که اپویږم په کار باندې ابل لري کیږي. دې ټولو کې مهمه خبره ده چې دې دوی کله خپل کس گیر شي نو دوی بس هغه صرف لری کی اچھا کله لری کی نو بیا هغه چې سکړی پسته پتهونه لګی چې هغه سکړی هغه سمره نقصان دی ملک ته رسولې ته نو دا سم ملک شو لکه زه په خپل په دې خبره باندې نه پوهیږم چې اخر دی خلکو ته سزا ونه ملایږي دین هغه ریکوري ولې نه کیږي دنه هغه شیز واپس ولې نه روزي
حکومت د ډاکټر ظفر مرزا او تانیا ادروس د استعفا خبره مهمه او د ډیر بحث وړ نه بولی د جولای په 9مه د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز رسنیو ته په مختصر خبرو کې ویل چې په جمهوریت حکومتونو کې استعفا وی د معمول خبره ده نو ځکه باید رسنۍ لدی موضوع لوی مسله جوړ نه کی
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نیوټریشن یا غذایی کمښت پروژې چارواکي وایي د خیبر په جګړه ځپلو سیمو کې ماشومان او امیدوارې میندې د غذایی کمښت او جسماني کمزورتیا سره مخ دي او دوی هلته په محدوده کچه ورته علاج او د خوراک ورکولو لړۍ پیل کړې ده. د سیمې فعالان وایي په جګړو بېکورۍ او غربت د لاسه دا صورتحال مخې ته راغلی دی. په دې اکلانو تفصیل د فرهاد شینواری په رپورت کې ورکړل.
د ماشومانو نړیوالې ادارې یونیسف چارواکي وایي چې په خیبر کې جګړو نه متاثر شوو سیمو کې ماشومان او میندوار میندې غذایي کمښت او کمزوري سره مخ دي. د خیبر په باډه کې د نیوټریشن یا غذایی کمښت پوره کولو پروګرام چارواکي وایي په تیرو دوو کالو کې تر اوسه په 9 مرکزونو کې د 13 زرو ماشومانو سکریننګ یا معاینه کړې او په دې کې 8 زرو ماشومانو کې غذایی کمښت او کمزورتیا معلومه کړې او دوی ته علاج او خوراک پور شروع کړی او په دې سیمه کې 60 زرو پورې میندوار میندو ته ویټامین فولاد فولیک اسید او داسې نورې د طاقت د بیانې ورکړي دي. د نیوټریشن یا غذایی کمښت پوره کولو پروګرام یو چارواکی حیات خان مشال ریډیو ته وایي موږ د ماشوم د لاس ناپ کوو، وزن او کدی ګورو چې وده کوي او کنه، نو دا غي نه پس بیا ورته علاج او خوراک ورکوو.
مونگ لچه ماشوم را چی کنه نو ماشوم مونگ مواکو کو دا چه کم لیفت هند دی مونگ سر یو خپل سٹینڈرڈائز اینچی ٹیپ دی آغی بانده مونگ دا آغی ناپو کو نو آغا ناپ نبیا مونگ تا پتا لگی چه دا اس پا کم اکیٹی گیری که دی مطلب کمزور ری دی نده کمزور ری دی تا سمر خوراک ورکول دی دا مواک سر مونگ ویتم کو تیک شو او کم از کم دا چه کم دا سی رفلی دیت از تا سو سر شیر کم 18,000 دومر ماشومان مونگ سر اوسا پوری راغلی دی سکریننگ شوای رہی اور مکسر خیبر کی 9 سنٹر ہی آگے کے 8,000 مشمانو ٹریٹمنٹ روان دی اور تقریباً دا 18-20,000 امیدوار خزے مکتا راغلی دی آگو تا مگ سپلیمنٹ ورکو یو سپیسیفائیڈ گولی دی آگولے دے دا پار دی چے آگا کم بیسک نیڈ دی دا بریس فیڈنگ بارے کی چاگوی تا پورا شی اور آگا ٹیمپریری چے کم کمزورتیا بھی آگا ختم شی.
د خیبر ضلع یو فعال فاروق پردی وای په خیبر کې بدامنۍ بیکوری او بې وسۍ د لاسه ماشومانو او میندوار میندو کې غذایی کمښت پیدا شوی او داسې یو شمېر نور وجوهات هم لري.
یو خو غربت په دې علاقه باندې جنگ تیر شو دلته کې ډسپلیسمنٹ وشولو هغه نه علاوه هم دا مین سټریم علاقه نه وا اوس هم هغه شانتی نه ده نو دا غیب وجه باندې دلته کې د غربت یو لهر دی او غټه وجه غربت زګړم چې دغه دی هغه نه علاوه دلته کې انډرسټینډینګ یا اویرنس یا وته تعلیم ویل شي ایجوکیشن هغه هم نشته دی په دې حق لا چې مطلب د زنانه وتا یا ماشومان وتا د ماشومتوب په ټایم کې یا د پرګنسی په ټایم کې زنانه وتا کم خورا کم ادویات او کم سیزونو ضرورت چې کم هغه ویټامینز دي کم منرلز دي یا کم نور ضروری سیزونه دي هغه پوره کړل شي او په دې هغه باندې کار وکړل شي. هغه نه علاوه دلته کې جوائنٹ فیملی سسٹم دے اغه هم د غربت په وجه باندې یا ماشومان د یو فیملی زیات وی او اغه ټول ته غشانته کیر سسٹم هم نشته دی کم دلته کې فیملی زیات ماشومان زیاتو کی او خیال او اغه بیا غشانته نشي ساتلې
د خیبر په باړه کې د نیوټریشن یا غذایی کمښت پوره کولو پروګرام چارواکي وای چې دلته اوس په محدوده کچه د ماشومانو سکریننګ یا معاینه شروع ده او کدا پروګرام نور سیمو ته هم وغځول شي نو هلته به د غذایی کمښت سره مخ ماشومانو شمیره نور هم زیاته شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
پرون د خوست لزګونو اوسیدونکو په ښار کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په لوی اختر کې د اعلان شوي وربند ملاتړ وکړ او د وربند د غځېدو غوښتنه یې وکړه. د لاریون ګډونوالو ویل افغانان نور له جګړو وژنو ورانیو ستړي شوي او د ټولو ګډه غوښتنه دا ده چې دواړه خواوې دې دایمي وربند او تلپاتې سوله وکړي. له خوسته پرې نجیب الله لوخیل رپورټ راستول.
د خوست لزګونو اوسیدونکو په ښار کې د یو لاریون له لارې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په لوی اختر کې د اعلان شوي اوربند ملاتړ وخود او د اوربند د غځېدو غوښتنه یې وکړه. د ملي ثبات ټولنې ولایتي مسؤول فیض محمد عاطف مشال راډیو ته وویل افغانان په ټوله کې له جګړو وژنو او ورانیو ستړي شوي او اوسني اوربند ته خوشاله دي. ده هیله وکړه چې د جګړې ښکېلې خواوې د ولس هیلې درک کړي او جګړې ته د تل لپاره د پای ټکی کېږدي.
افغانان چې دی د جنگ څخه ستړي دي که خواته دي او که دې خواته دي دواړه دي باید د وروري سره لاس ورکړي نو د جنگ نه کوي او وینې تویول دې بند کړي.
د تڼۍ د قومي شورا مشر اجمل تڼۍ او یو بل مدني فعال طوفان سنګین وایي دوی د لوی اختر په شپو ورځو کې د دواړو خواوو له لوري د اوربند په ملاتړ د لاریون په بڼه ښار ته راوتلي او غوښتنه یې داده چې د دې اوربند د غځولو له لارې د وژنو او ورانیو روانې غمیزې ته د پای ټکی کېښودل شي.
اوربند هر کلایم کړای نه دي تلیفون اندام یک په ټول خو دا غاخ کی چې دا اوربند وزغوی نه را د قاتل کتول د ځوانون کای په دې کای دغه د دې دغه ټول ژوندۍ مړکیږي.
موږ افغانان له جنگ استډیو واړو دغه درې ورځنی اوربند په دایمي اوربند بدل شي دغه یو لومستر هدف وو.
د لاریون دوه نورو ګډونوالو محمد هاشم قیومی او محمد عمر دانشول افغانان نور د دې حوصله نه لري چې په یو بل هیواد کې په پردیسۍ او مهاجرت کې ژوند وکړي. د دوی په خبره د افغانانو ګډه غوښتنه او یوازینۍ هیله همدا ده چې دا اوربند په دایمي او تلپاتې سوله بدل شي.
نور د پردي هیواد د ګاونډیتوب نه د ماجرتوب نه د مونږ خلاص کړي. د دواړو نه هیله کوم چې د خدای قرآن خاطر وکړي د دې قربانۍ په اساس د افغانستان د درې ورځو اوربند په دایمي اوربند ته بدل کړي.
د درې ورځنی اوربند هر کله کوم په لیک پاره نه شو دوی غوښتنه کوم چې ټول په اوسه ښه افغانانو له جنگ ستړي دي
د دې لاریون په پریکړه لیک کې چې د ښار په مرکزي چوک کې د یو لاریونوال لخوا ولوستل شو راغلي ول د لوی پکتیا قومونه ولسونه حاضر دي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو کوربتوب وکړي. له 2013 زیږدیز کال راهیسې درېیم ځل دی چې افغان حکومت او طالبان په اخترونو کې اوربند کوي. په اوسني لوی اختر کې افغان حکومت او طالبانو داسې مهال د اوربند پریکړه کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سیمې په سفر دی.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زمونږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلی شئ.
وسم لا جلال آباد رپورٹ لرو. د افغانستان د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست ته د روغتیا د مرکزی وزارت له لوري درویش وینټیلیټرونه ورکړل شول. د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دا مصنوعي تنفسي آلې به د کورونا په مرکزونو نه علاوه د جلال آباد ښار د دولتي روغتونونو په بیډانیو خونو او یو شمېر هغو ولسوالیو کې چې د روغتیا لوی مرکزونه پکې جوړ شوي ولګول شي. له جلال آباد باز محمد عابد رپورټ لري.
د ننګرهار چارواکو د جولای په 29مه نیټه د رسنیو په دفتر کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له لوري د ننګرهار عامې روغتیا ریاست ته 23 وینټیلیټرونه یا مصنوعي تنفسي آلې ورکړل شوې. په دې مطبوعاتي کانفرنس کې د ننګرهار سرپرست والی تمیم عارف مومند وویل دا وینټیلیټرونه به د دې ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د تنفسي ناروغانو لپاره ډیر ګټور ثابت شي.
د وزارت صحت عامل خوا د ننګرهار ولایت د ریاست صحت عامل سره د 23 وینټیلیټرونو مرسته ترسره شوله. دغه وینټیلیټرونه به د صحت عامې په چوکاټ کې په عاجلو خونو کې په جراحي کې او په دغسې نورو مهمو څانګو کې ترې استفاده کیږي او هم مهال د کورونا تجدید مرکز لپاره کارتیا پیخیږي تعداد زیاتیږي نو په هغه صورت کې د هغې لپاره به هم ترې استفاده کیږي.
په دې مطبوعاتي کانفرنس کې د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی وویل له دې وینټیلیټرونو څخه به د کورونا پر تجدید مرکز سربیره د جلال آباد ښار په دولتي روغتونونو او د ولسوالیو په لویو روغتیایي مرکزونو کې ګټه واخیستل شي.
دا ټول وینټیلیټر یوازې د کورونا لپاره نه دي، مونږ به په فاطمه زهرا روغتون، حوزوی روغتون او زمونږ نور د ولسوالۍ روغتونونو کې په کم ځای کې چې ضرورت وي او ظرفیت هلته موجود وي، په کوم ځایونو کې چې د وینټیلیټر ضرورت شته دی او هلته ورته هغه سیټ اپ جوړ نه دی، سیټ اپ به ورته جوړو، او په کوم ځایونو کې چې وینټیلیټر شته دی او ظرفیت ورته نشته دی، د هغې دپاره به ظرفیت سازي کوو. کوم ځای کې چې استفاده ترې کیږي او نصبیږي، د هغې ډاکټرانو لپاره به مشخص ټریننګونه ورکول کیږي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر دورانی زیاته کړه اوس هم په ننګرهار کې د کورونا وایرس د خبرېدو احتمال شته. خلکو ته پکار دی چې د اختر په شپو ورځو کې له کورونا وایرس څخه د مخنیوي ټول تدابیر په پام کې ونیسي.
مونږ په تیره میاشت کې په نوی ډول باندې 23 کلسترونو کې سروې کړي. د سروې نتایج دا ښیي چې تر اوسه پورې لا کورونا په کلي ډول باندې تیره نه ده. البته په ښار کې د 55% پورې خلک مصاب شوي دي، په اطرافو کې د 45% نه کم، په مجموع کې 45.5% خلک په ننګرهار کې مصاب شوي دي. اوس هم 45% نور خلک پاتې لرو چې مصاب شي، نو بنا کورونا موجوده ده احتیاطي تدابیر ضرور دي، خصوصا د اختر په ورځو شپو کې اطرافو کې چې د خلکو ترمنځ تګ راتګ زیات دی، باید احتیاطي تدابیر زیات ونیسي.
ډاکټر دورانی زیاته کړه که په اخته کې خلک د کورونا د مخنیوي ټول تدابیر عملی نه کړي، د دې امکان شته چې هغه کسان چې کورونا یې نه ده تیره کړي په کورونا اخته شي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام اے اس ایچ اے اے ال ار اے ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوډ کا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
کرونا وایرس د ژوند د نورو څنګه د اغیزمنولو ترڅنګ انزورګران هم تر خپل اغیز لاندې راوستي دي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د دې وایرس د مخنیوي لپاره چې کله ټولبن عملي شو نو ځینې خلک بیروزګاره شول، خو ځینو نورو بیا هم په کورونو هم خپلو کارونو ته دوام ورکړ. د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره که یو خوا یو شمېر انزورګرانو په دې اړه نوي تحقیقات وکړل، نو بل خوا د عامه پوهاوي پیدا کولو له بېوزلو سره د مرستې کولو لپاره هم یو شمېر انزورګران را مخته شول. احمد شاه زمی د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته د انزورګرانو کار او ژوند ته کتنه کړې ده.
په نړۍ کې د کووید 19 په نوم د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته چې کله محدودیتونه ولګول شول نو یو شمېر انزورګرانو دغه پیښې او حالات رسم کړل. په کابل کې میشت انزورګر حمدالله ارباب وای چې د پر دې مهال یو شمیر انزورونه جوړ کړل چې مقصد یې د عامه پوهاوي راوستلو ترڅنګ د کور له ښځو او نور بېوزلو سره مرسته کول.
په عادي حالت کې که څه هم زمونږ د کورونو ښځې زمونږ د کور ډېرې کارونه کوي او ډېر کم ورسره نارینه مرسته کوي، خو د کورونا په وبایي حالت کې د کور د ښځو ته د بچو ترڅنګ لویان هم ورته غاړې وتل، ځکه چې دا د فزیکي کورني کارونو ترڅنګ یو ډول رواني فشار هم و. نو زما ډېرې تاکید د انځورونو له لارې او فیسبوکي پوسټونو له لارې د کور په چارو کې د ښځو سره په مرسته، یعنی مهربانه رویه کول، همکاری کول او د باندې د بېوزلو سره په مرسته، ځکه چې د دې وبا سره کاروبارونه په ټپه ودرېدل او ډېری خلک چې هغه روزمره د کار پسې ګرځېدل او ماښام ته به یو مړۍ پیدا کول بچو ته، هغه ستونزه هم وه، روژه هم پکې راغله. نو موږ کوشش کوو چې انځورونه مو هم پلورل، یو فنډ ریزنګ مې وکړو چې یو څه مرسته تر خپل توانه پورې د خلکو او دوستانو له د فیسبوک د لارې راجمع کړو، یو څه کومک خلکو سره وکړو.
د کورونا وایرس خبرېدو د مخنیوي لپاره د لګول سوي ټولبند له کبله یو شمېر کسان بیروزګار سول او پر کورو کښېنستل. په اسلام آباد کې انځورګر، موسیقار او اداکار جمال شاه چې د هنر کده په نوم د انځورګرۍ د هنرونو اکاډمي هم لري وایي چې دوی هم له ګڼو بېوزلو کسانو سره د مرستې لپاره کمپاین وکړ.
د آرټ ایډ په نامه مجو دغه شروع کړی چریټي کار، هغه داسې چې د خلکو سمج چنده راټول کړه، خپل مون په دغه کړه او د لاکډاون څخه کم ځپلي خلکو، ټول هغه خلک چې د روزانې والا دي څه روزګار نه درلود، روزګار یې بالکل ختم شو، د دې لپاره مج د راشن بندوبست وکړي، تقریبا درې نیم زره کورونه مج ورکړه.
بلخوا د کوټي په بیوټمس پوهنتون کې د فاین آرټس څانګې شوونکی او انځورګر نصیب خان وای چې کورونا وایرس د دوی په چمو گاوند کې هم د غربت کچه زیاته کړه. د نوموړي په وینا د یو حساس انسان په حیث د لپاره د هر څه ډیر ځورونکی ول.
چې تا ته کوښنی بچان ژړی او ستا په کور کې څه نه نه دی، په جیب کې صحیح او نه څه داسې وسایل تلری چې د خپل بچان په ماړه کې، دا یقینا هم ډیر د زړه د درد له د مصیبت ډکه یو مرحله و چې تیر سو. الله دې ژر د فکیز نه خدا غ دعا ده، او زما زړه له هغه کسان د فار ډیر جاری چې زما چې څومره وس کیږي، خو انسان یو سړی بنو څو کی، خو زه چې به د شهر ته ووتم ما به هغه کسان ته وکتل چې هغه د دوه لاس مزدوری و یا روزانه کوله، یا به د ټوټل سرمایه به یو زرو یا د 500 یا د 2000 روپۍ به د سامان دا به د خرڅول په دای کې به د منافع هم اخسته او بچان هم په ګرځول. نو انتهایی ډیر مشکل ترینه دور تیر شو، الله دې بیا نه راولي.
نصیب خان زیاتوي چې کله د کورونا وایرس له کبله د انسانانو ترمنځ فاصله راغله او پرې وسترخان او یو کاسه ناست خلک له یو بل وویریدل او له یو بل لرې شول، نو دا حالت د ډیر ظاهر کړ. نو موړی وای په دې اړه یو انزور هم جوړ کړی دی. د کوټي یو بل ځوان انزورګر آصف کاسی بیا وایي چې کورونا وایرس کڅم ډیر زیات منفي اړخونه درلودل، خو د دې وایرس خپرېدو د مخنیوي په نتیجه کې د لګول سوي ټولبند له کبله یو خوا فطرت له نږدې ولیدي او بل خوا د کورنۍ غړي سره یو ځای شول.
ډیر شان د ډیر نږدې سو کتلې، مرغان ډیر سوي دي، کلایمیټ چینج ډیر ښه سم موسم سره سم سو او پوزیټیو چینج چې دی، ما مثال نیچر ډیر نږدې وکړ، کور یو بل سم برداشت شروع کی، ولی گرد یو زئی سولو مج ماشاء الله غټ فامیل دی، نو یو زئی سولو سره یو بل خبریم برداشت تو سولی اور بیرت یو زئی سره یو بل انټریکشن وسو سره ورونه ورونه چې په خوا بنکشه نستلی یا به ټایم د وجی یا د بزنس د وجی یا د نوکریان د وجی اغه سره یو زئی سوی هغه کورګرد بیرت سره یو نیچرل فارم کرالی، لکه په خوا چې به زمږ کم کورنۍ ژوند یعنی کګان به مناسب یا کیسې وکانی، یعنی یقین من موږ ډیر شین چې په دا کرونا په سیستم کې پوزیټیو شینم نږدې تر وکړي.
آصف کاسی زیاتوي چې د کورونا وایرس له کبله د رامنځته سوي حالت په اړه یو شمېر انځورونه جوړ کړي او د دې کار لپاره خپل څو ځلي روغتونونو ته تللی دی. د هغه په وینا د ټولبند پر مهال یې زشت زیات کار وکړ.
ځکه کورونا دغه سو لاکډاون سره شروع سونو په کور کور یو دوی ورځې بس د پریشانم چې چی شو کوم، نو آی سیریز مم شروع کړي، د دې سره ما سکلپچر شروع کړي، نو د لرګي باندې مې کارونه شروع کړي، باقاعده نو تقریبا تر اوسه پورې مې 15 سکلپچرز جوړ کړي دي چې کنټمپرری بیس باندې دي، پینټینګان دي. او په دې کې یو پروجیکټ و، دوه پروجیکټ ما وکړي په کور کې، کمپیوټر ما کړې سټوډیو را سره ده هغه سټوډیو کې. نو زما باندې خو ډېر زیاته چې ما کم کار چې دی په دوه کال کې کوي هغه ما په دوې میاشت کې وکړي. ولې انسان معاشي ژوند هم لري، نور مړان هم لري چې هغه به هم کوي. نو په دې کې آلریډي چې دی موږ ته خدای موقع راکړه، نو د ساره در ماخوستن خپل کور کې مثال خپل کور کوچنیان را سره او فامیل را سره د هغې سره سره ما مثال هر شی په وخت سره ملاوېدی، که ډوډۍ که چای که مثال هر شی. نو زه ګرسره نه یم، بورسوی نه یم، تنګسوی.
بلخوا جمال شاه هم وایي چې که څم د ټولبان پر مهال د هنرکده په نوم د دا اکاډمي وتړل سوه، خو پر هغه سربیره په شخصي توګه زیات تخلیقي کارونه وکړل. نوموړی زیاتوي چې پر دې مهال یې د انځورونو تر څنګ د موسیقي په برخه کې هم کار وکړ.
ما ځکه موسیقي بیرته شروع کړه په لاکډاون کې، او څه ریکارډنګز مو وکړه پښتو اردو او نور روان دي داسې ریکارډنګز، او انځورونه مو شروع کړل، انځورونه جوړو. زما انځورونه خو د ژوند په باره کې دي، په ژوند کې څه کم جدوجهد دی د خلکو، د ځپلو خلکو په باره کې دي. زما ټوله کار یو څه سیاسي دی، مقصد یې دا دی چې خلک په ځان پوه سي او راپورته سي خپل د حقوق لپاره.
خو د دې هر څه تخلیقات تر څنګ کورونا وایرس د نور انسانانو په څیر پر انځورګرانو هم اغیز وکړ. یو خوا که یو شمېر له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شول، نو بل خوا پر ځینو نور بیا نفسیاتي اغیز هم وسو. حمدالله باب وای چې د حالاتو یو دم بدلون پر نوموړي ژور اغیز وکړ.
دی یو بل کر د اختر په ورځ شپو کې دغه ورتګ مسله وه، یو بل ته لاس یا غاړه ورکول یا نه ورکول، همداسې د دغې تر څنګ د مذهبي پلوه هم ستونزې دا وي چې په پیل کې دا تشویشونه ول چې جومات ته تلو کې کومه ستونزه نشته، دا د کفارو دسیسه ده یا هم دا مرض د مسلمانانو لپاره نه دی. نو په دارنګ یو وضعیت کې د نورو خلکو په شان په ما هم رواني فشار ډېر و. بیا پکې وروسته زه خپله هم کرونا شوم، یو 12 ورځې د تکلیف تب او دردونه رواني تیر کړل. نو په ټوله کې یو سخته تجربه وه، ځکه دغه مرض ډېری قربانیان چې موږ تر څومره ته خبرې کوو یا خبرېدلو زموږ د ټولنې د پاخه عمر خلکو، نو زما ډېری تشویش زموږ مور او پلار او د کورنۍ نور مشران ته هم.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې راڅرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټول هیوادونو ته خپور شوی دی. دې وایرس که یو خوا د نړۍ بیلابیلې څانګې اغېزمنې کړې، نو بل خوا یې د دې لیدلوری هم بدل کړ او په محدودو وسایلو او امکاناتو یې د کار پر مخ وړلو رجحان رامنځته کړ.
د احمد شاه زمی په ریپورت کې مو واورېدل چې انځورګران د کورونا وایرس له وجې جوړ شوي حالت کې خپل ژوند څنګه تیروي، څنګه انځورګري کوي او ژوند څنګه تیروي. اورېدونکو د خبرونې په دې برخه کې د غزال عنایت په واسطه سندره درته لرو.